السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن سه شنبه د 403 کال د اوګي سمبلې شلمه د 2023 کال د سپتمبر لسمه پیل په مهم خبرونو کې په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیت دروي دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18 خپل فعالیت دروي تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسته لدی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي به اعتبار وبلل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سفارت له بندیدو سره سره دوی لخپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوې دي قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې د نشي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 15 میلیونو یورو مرستې هر کله وکړ دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي دا پیسې به دوی ته د امکان برابر کړي چې له یو شمېر خوارو خورا زیانګالو کورنۍ سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 15 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مالو ویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړیږي عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلی د نړېدو مخه ونیسي د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو دا منار 15 متر لوړ دی او د هند په ډیلی کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی د جرمني پولیس وایي د غیوات په لویدیس کې پر یو ایرانی نارینه د څو تنو نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی د جرمني د هاګن پولیسو پرون ویل د تړاوې څلور تنه مشکوک کسان نیولي او دوه تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي له بلې خوا شپیګل خبرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي پولیسو په دې اړه په زغرده سندې ویلي خو یادونه یې کړې ده چې څلور تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوې دا سیالي د 15 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت د سهار په 9:30 بجې پیل او د شپې تر 10 بجو دوام وکړي د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټول ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي د دې کبله تمه شته چې په لنداوا کې تناسب لوبه وشي د چهارشنبه پر ورځ د باران اټکل نه دی شوی په پاتې څلور ورځو کې به هر لوبډله اتنوي اورونه لري په پام کې د چندن سهار 9 بجې پچا واچول شي دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوېدا لوبغالي کې کیږي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو التام ولولې دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 15مه غونډه کې چې پرون پیل شوه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان په بشري حقوقو باندې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت ته دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوی لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا وروسته په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په ځواب کې ویلي، ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او له دې هېواد د ځواکونو د ایستلو پرېکړه په میراث ورپاتې وه. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستانه د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي،
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره.
د کندهار بم تاسو ته ریپورټ ولرو چې کندهار اوسیدونکي د دغه ولایت د ښار په مرکزي سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښېنو سي د شنه منځکه شنه سي په درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونې کې وروره عوامه واکه کړه کې دغه مټرانو د
آزادی رادیو خبری ټولګه.
بیا مام خراغلاست وایم راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو وویل، د افغانستان اکثریت خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقونو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقونو د سرغړونو تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې غږ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقونو د وضعیت په اړه نوی راپور ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه بې ساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وویل، دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت شبنی دي او د خبرو اترو ور نه دي او له هغه ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي چې خپله اوسنۍ پالیسي بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالي، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جون له میاشتې وروسته د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیک بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغېزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو په رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اګست په 20مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون اعلان کړ چې په ښځو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر خبرګونونه پارولی دي. په دې قانون کې د ښځو د مخونو او ټول بدن پوښل لازمي دي او د ښځو ژغ عورت بلل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو، دیني عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د ښځو د ایستلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلې یو حقوقي لانجه بللي او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثرو اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوي اسناد بې اعتباره وبولي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او منشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ چارې مخته وړي. تر ناروی یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 8مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسره لدی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو بې اعتباره وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په پیغام کې زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتانو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووځي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات بې اعتباره وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په منشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې ترسره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2022 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت د تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې میشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې میشت لسګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزوري کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوهې د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ټرمپ په مال د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. خو د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستانه د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور لخبري دوه وروسته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت افغانستان د پالیسۍ په تړاو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د لیوالتیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلک باور لري. دغه وزارت همداراز ویلي چې له 2021 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعت لګولي دي. شاوخوا 60,000 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. دې کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپوړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپله د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استماعي غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوري پالان پکې اکثریت دي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستان د وتلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پړه یې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر ادارې اچولې او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ رول یې کم کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې بایډن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کمولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 کال په فبروري کې د ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلي دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان بازوایی د جمهوري پالو او ډیموکراتانو ترمنځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوري کول د امریکا له کورنیو سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی دا دی چې د افغانستان له پخواني حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤلانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوري خواهانو لخوا، دا تر ډېره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له درو کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایډن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره یې مناسب امنیتي تدابیر نه و غوره کړي. په راپور کې ادعا شوې چې د بایډن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالاتونو اتباع، د متحدو ایالاتونو دایمي اوسیدونکي او د دوی افغان متحدان په خوندي ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوري پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولي دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ډیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپل جمهوري پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې دی او افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړی دي. د ایران د حالوش خبری آژانس چې د ایران اړوند د بشري حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزی دوه کاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل له میلک پولې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولې، پکې اورېدل شوي چې نوموړي ته د ټلیفون له لارې د اعدام مخکې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړي دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلی چې دغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبه په ورځ انتقال شوی دی. جزئیات به له فیروزه عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقونو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبې په ورځ د دغه هېواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران هالوش په نوم خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په نهمه په یو راپور کې ویلي چې دا شپږ کسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبې په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال سوي وو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان اعدام سوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزی د نیمروز ولایت و او دوه کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل ملک پوله کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول سوی وو او په همدې تور پر اعدام محکوم سوی وو. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی، په کې اورېدل کېږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یوه برخه ده. له دې سره په نیمروز ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې د نوموړي مړی نن دوشنبه دغه ولایت ته ور انتقال سوی دی. بلخوا په ایران کې د یو شمېر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم سوي کورنۍ یې اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم رارسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم د یو افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
پرون می له ورور سره اړیکه نیولې وه، هم هغه اندېښمن دی او هم موږ. زموږ زړه د بندیان انتقال ته خوشحاله و، خو طالبانو هیڅ هغه موضوع ونه څاړله. موږ هره ورځ خبرونه سارو او په دې تمه یو چې څه وخت می ورور افغانستان ته را انتقال شي.
حقوق پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو اعدام د قوانینو او بشري حقونو خلاف چاره ده.
ایران کې چې کوم اعدامونه او انسانان په دار ځوړندول، مخدره توکو له ادرسه په دغه تور باندې دوی په دار ځوړندېږي، د بشریت او د انساني حقوقو له ادرسه دا د تایید وړ نه ده. دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې د یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامې وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده، او دا موږ نه تاییدوو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه یې افغانان، 8 کسان بلوچان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو اتو میاستو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لږ تر لږه 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
له خبرونو ورآخوا
د کندهار اوسیدونکي د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سهولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدانو څلورلارې چې څلور خواو ته غځېدلې لارې او پیادهروونه شنې سیمې او ونینه لري چې د تیریدونکو موټرو له امله ډیری وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشتوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمی الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکي وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د ښه والي لپاره اړین دي.
ستره مدا د وروره چې یو درخت یې کښېنوسي، دا شنه منځکه شنه سي پیادرونه سم سي، وروره یو سړک سي دوړې مړې ونې کې وروره عوام هوا ککړه کوي. دغه مټرانو د دومانه دغه دوړې مړې و ده چې یو شنه منځکه سره برابر سي، دغه سره برابر سي پیادرونه برابر سي، یو شنه درخت کښېنول سي.
دولت غوښتنه دا ده چې په ښار کې ونې کښېنږي، زرغونتیا ته وده ورکړي او داسې نور شنګیا ځکه چې د هوا لپاره ډېره ګټه لري.
په شاري سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربن کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور بسیدونکي احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. که چیرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي، نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
هوا ککړوالی وروره جانه په کندهار ښار کې بیخي ډېره زیاته ده، په خصوصا بیا د خامو سطحو ده، هغه منطقې چې خامه لري پاخه سړکان نه لري. دا چې دغه منطقه اوس پوخ سړک شته خو اما شینګیان نه لري، شینګیان هم دغونه اثر لري په د هوا په پاکوالي کې. اکثره وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي، لکه دوړې خاورې اکثره مریضان دغه پیښیږي.
د ښاروالۍ سیمې دا غوښتنه ده چې په کندهار ښار کې د شینګیا کمه ده، باید شینګیا ډېره سي. په هر ځای کې باید ولي و معنا نور داسې شینګیاوي ډېره سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي.
د طالبانو حکومت د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم د خلکو دغو غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار ښار کې شاوخوا 14,000 نیالګي کښېنولي دي. نوموړی د ښاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولي.
دا ښاروالۍ په مخ کې کلونه کې د ښار په کوم ساحو کې د زرغون چاپیریال در رامنځته کولو په مخ کوم نهالانی شي وي، د هغو ساتنې په منظم ډول ترسره کړي دي، یعنی پر وخت یې عبور کړي دي او هغه د وچېدلو څخه ساتلي دي. او په دغه کال کې چې د ښار د سمسورتیا لپاره ښاروالۍ نوې نهالانی شي دي، هغه تقریبا څه باندې 14,000 نور نوې نهالان موږ د ښار په مختلفو سیمو کې شي دي او هغه بیا پر وخت اوبر سوول دي.
د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوری نظام په ورستوي کې د کندهار ښاروالۍ د ښار د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار ښار د یو شنه کمربند د جوړولو هڅه وکړه، خو د ښار په شاوخوا سیمو کې د ځمکو د غصب او یو شمېر خلکو د نه همکارۍ له امله دغه هڅې ناکامه شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د پلازمې نه کابل او یوشمیر ولایتو سیدونکو وایي سره لدې چې سکال د بیلابیلو تازه میوې حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو او ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی. جزئیات له فیروز دی عزیزی اورو.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د یوې اته کسیزې کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاري او بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولی.
سکان د تیر کال پرتله د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نورو خلکو تازه میوه ته د لاسرسی نه کېږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیف دی چې له تازه میوه نه برخمن کېږي. د تیر کال کارونو پرتله سکان تازه میوې په کمه کچه اخلو، ځکه د یوې انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستی ځلې تیره اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی یې دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو،
امدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو دپاره واخلو کور ته یې راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوري وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل
د ادب خبره اکثرا یې د خوښې وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري.